مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه تاسو لپاره لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرونه اورو.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سر ټکی. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي د اقتصادي راهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم سره خبرې کوي. د افغانستان هلمند ولایت فوزي چارواکي د 130 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. او روس او هند د انرژي او دفاع په برخه کې نوي تړونونه لاسلیک کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. دا عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د اقتصادي راهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره خبرې کوي. اسفندیار ولی خان دا اعلان د جمعې پر ورځ ناوخته د نوخار په منکی شریف کې د خپل ګوند یوې غونډې ته په وینا کې کړی دی. هغه وویل په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې د جوړولو ژمنه وزیر اعظم نواز شریف کړی وه او له هغه بغیر نور چا سره خبرو ته نه کینو. اسفندیار ولی خان دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د اکتوبر په 13 نیټه د پاکستان منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال د پېښور په گورنر هاوس کې د اقتصادي راهداري په اړه سیاسي مشرانو او د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو ته د سپیناوي په مخه معلومات ورکوي. د خیبر پختونخوا بلوچستان ګوندونه وایي مرکزي حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري یوازې په پنجاب کې تیروي خو مرکزي حکومت دا نه مني. په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو اتحادیې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دغه سیمو اصلاحات له پارلمان نه زر تر زره منظور کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن نن مشال رډي ته وویل چې حکومت د هغو ګوندونو اندېښنې ختم کړي چې د اصلاحاتو په برخه کې لري. دوی ویل
سیاسی ګوندونو هم دا راځاله چې را د پکې پکې زم شي نو بیا کدا ځندولې شي او د دې کې نور وخور کولې شي نو زما یقین دی دا بدنیتی د حکومت کاری او کو د حکومت د بدنیتی کې خبرې سره نو په قبایلی سیمه کې به تشویش شروع شي.
دا په پارلمان کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره په حکومتي وړاندیزونو بحث روان دي خو ځینې سیاسي ګوندونه له دې سره اختلاف لري. د پاکستان حکومت د خبریال سیرل المیډا نوم د حق کسانو له لیست ایستلې پر کومو چې له هیواد د وتلو بندیز دي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویل چې د نوموړي نوم یې له یاد لیست ایستلې دي خو د هغه پر ضد به پلټنې کوي. پر سیرل المیډا دا بندیز له هغه وروسته ولګول شو چې نوموړي په تیر اونۍ کې پر ډان ورځپاڼه کې په یو لیکنه کې ویل چې د پاکستانی حکومت او فوج ترمنځ له ترهګرۍ سره په تړلو مهمو مسلو اختلاف دی. د کورونا چارو وزیر تور پورې کړی چې سیرل المیډا لیکنې د پاکستان د دښمنانو نظر یا حکایت بیانوه. په سیرل المیډا دې بندیز نه یوازې په پاکستان کې دننه د بیان د ازادۍ په اړه تود بحثونه رامنځته کړل بلکې په نړیواله کچه هم پر هغه د سفر د بندیز غندنه وشوه. د شمالي وزیرستان د تاخیر قبیلې مشرانو نن په بنو کې مظاهره کړي او له حکومت یې غوښتنه کړي چې د ویجاړ شوو کورونو د بیا آبادولو لپاره ورسره مشوره وکړي. مظاهره کوونکي د بنو پر سلب مخې ته راغونډ شوي ول او ویل چې په فوزي عملیاتو کې د دوی کورونه او مارکیټونه ویجاړ شول او اوس په میرانشاه بازار سره نږدې د دوی پر ځمکو د دوی له خوښې بغیر نوي ودانۍ جوړیږي. د تخیلو یو مشر ملک نصر الله مشال لړۍ ته ویل
مزورینا ڈاک پوتے سوال کیرینا ڈاک پوتے سوال دا خو چیر لوڑل ول لوڑل ایس پہ لگیا دا دی میر دے انتقال زکی دی چے دا تخیل پنوم مشاور دی پاک ایس ٹریکٹر لگیا کڑی دی میر دا احتجاج دے دغه پر او
بلخ حکومتی چارواکو د تخیل قبیلو د مشرانو د شکایتونو په اړه سند ویلی. په سوات کې سرکاري وکیلانو نن یو احتجاجي مظاهره کړې. دوی په بنو کې د وژل شوي وکیل د قاتلانو د نیولو او وکیلانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنې وکړې. مظاهره کوونکي سوات پر سلب مخې ته راغونډ شوي ول. د خیبر پختونخوا د سرکاري وکیلانو اتحادیه مشر سید نعیم خان په خپل وینا کې په بنو کې د وکیل راست باز خان وژنه وغندله او ویل چې د صوبي سرکاري وکیلانو ته مناسب امنیت نه ورکول کیږي. دوی زیاته کړه چې سرکاري وکیلانو ته حفاظت ورکول د حکومت ذمہواری ده نو باید حکومت له خپل ذمہواریو نه لاس پسر نشي. د سوات وکیلانو غوښتنه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په دې رستو کې په کوټه او مردان کې پر وکیلانو بریدونه شوي ول او یو شمېر وکیلان وژل شوي ول. د هلمند ولایت فوزي چارواکي وایي چې په تیرو دوه شپو کې 130 وسلوال مخالفان په دې ولایت کې وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. جنرال ولی محمد احمدزی نن په هلمند کې د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې د تیر شپې رئیس د لخکرګه خار پر شاوخوا ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي دي. خو ښاغلي احمدزی افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې په اړه تفصیل ورنکړل. په دې کانفرنس کې د پولیسو یو چارواکي محمد حکیب انګار ویل چې تیره شپه د لخکرګه پر شاوخوا درې عملیات شوي چې لاملې وسلوالو ته درنه مرجوب لاوختې ده. انګار د لخکرګه د سقوط اوازې رد کړي. له تیر دوه اونو راهیسې د لخکرګه دویمې او درېمې حوزې کې د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي په دې هیواد کې د امنیت په خرابېدو اندېښنه څرګندوي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیشن مشر میرداد خان نجرابی د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې ویل چې دا مهال په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سوکۍ د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د هلمند، کندوز، فراه او اروزګان په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړو زور اخیستی دی. د عراق پلازمین بغداد کې د شیعهګانو په مراسمو کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه یو دیرش کسان وژل شوي او شاوخوا دیرش ژوبل دي. پولیس وایي نن په بغداد کې یو شمېر شیعهګان د شوري مراسمو لپاره په یوې خیمې کې راغون شوي بل چې پکې چاودنه وشوه. د پولیسو په خبره دا چاودنه د ښار په شمال الشاب ضلع کې شوې ده. وروستۍ خبر، روس او هند د اربونو ډالرو دفاعي تړونونه لاسلیک کړي دي چې پکې د میزایلو نظام، هلیکاپټرې او بحري جازونه شامل دي. دا معاهدې د هند په ګووا ریاست کې لاسلیک شوي دي. په دې معاهدو کې تر ټولو مهمه د روس لخوا S-400 میزایلو نظام دی چې په 400 کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کولی شي. د خبري رسنیو تر مخه له روسیې څخه د هندي د هند دفاعي سامانونو اخیستلو لګښت اربونو ډالره دی، خو په سرکاري توګه د دې خبرې تصدیق نه دی شوی. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واورې عوامي نېشنل ګوند د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په غونډه کې له ګډونه انکار کړي. بلخوا سیدالم محسود وایي
دا ډیر ښه کار دی ځکه چې د احسن اقبال او د نواز شریف سره د نه ځله ملاقاتونه او اعلانونه وشو او په عمل کې هیڅ نشته.
په سوات کې سرکاري وکیلانو په بنو کې د خپل یو ملګري د وژنې خلاف مظاهره کړي.
دلته چې کوم دی د انسانانو علالول به د هغه خلک موږ په عدالتونو کې فیس کوو او د هغې ټرایل موږ کوو او ماشاءالله دا الله تعالی احسان دی چې په هغې کې زموږ پروسیکیوټر خپل ډیوټۍ کې کوتاهي نه رکھ.
د وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت د دوی د مرزه خلاف د دوی پزمکو مارکیټونه نه جوړوي.
پداګه د دایا بده باند په امیش سره د جرګي وکو دا نه چې خدای نه خواسته دغه نه امیش خننجاګیرو شي ځکه چې دا خو د هر سړی ګوشي ګوشین ځکه دی.
او د افغانستان په هرات کې د سیمایي امنیت په اړه په غونډه کې ګډونوالو ویلي باید د سیمې امنیتی مسلې د خبرو لارې هوارې شي.
او ډیر زیاته یو بل باندې بیتباری ده. نو مونږ خدا کوشش کړی دی چې دوباره دا د خبرو اترو سلسله یو ځل شروع شي، یو بل سره پاکستان افغانستان خپلو کې خبرې شروع کړي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، له هغې وروسته چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او عوامي نېشنل ګوند د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د دې صوبې له پامه د غورځولو مسله یو ځل بیا راپورته کړې ده، د دې هیواد د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره په پېښور کې د سیاسي ګوندونو غونډه رابللې. خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په دغه غونډه کې له ګډونه انکار کړی دی. مرکزي حکومت دریز لري چې خیبر پښتونخوا د راهداري له پروژې نه نه ده ایستلې. نور حال له پېښور غلام غوث راکوي.
وفاقی وزیر احسن اقبال به د اکتوبر په 13مه نیټه گورنر هاوس پېښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د صوبایي سملې پارلماني مشرانو او د پښتونخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته بریفینګ ورکوي. خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه به یوازې د وزیر اعظم میا نواز شریف سره ناستې ته تیار وي او عوامي نېشنل ګوند به د اقتصادي راهداري په اړه د هیڅ یو وفاقي وزیر په غونډه کې نه کینی. اسپندیار ولی خان دا خبره تیر ورځ د نوخار په مانکی شریف کې د عوامي نېشنل ګوند یوې جلسې ته په خپل وینا کې کړی ده. زپا اعلانیا ډول دا خبره کوم چې عوامي نېشنل ګوند به په هیڅ یو بریفینګ کې نه کینی. مونگ سرا دا راهداری دا مغربی لاری جمعنا نواز شریف کردی و او مونگ سرا که خبر کوی نو نواز شریف بای پخپل کوی او دا بل کم چا سرا خبرو تا تیار نیو.
بات کرنی ہے تو نواز شریف کے خود کرنی ہے، کسی اور سے ہم بات کرنے کو تیار نہیں.
یاد دیوی چې عوامي نېشنل ګوند څو ورځې وړاندې د اقتصادي راهداري د مغربي لاري په لړ کې احتجاجونه پیل کړي دي او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم څو ورځې وړاندې په صوبایي اسمبلی کې ویلي وو چې د اقتصادي راهداري په منصوبه کې مغربي لاره هیڅ وجود نه لري. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د مغربي لاري په اړه د راپورته شوې د بحث وروسته د اکتوبر په 13مه نیټه د منصوبه بندی وفاقی وزیر احسن اقبال د دې ستونزې د هوارولو لپاره پیښور ته روان دی. خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان اعلان کړی دی چې عوامي نېشنل ګوند به په دغه غونډه کې نه کینی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د ولسي تحریک او د چین اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د مختلفو ګوندونو اتحاد کوریډور فرنټ مشر ډاکټر سیدالله مسعود اسفندیار ولی خان د احسن اقبال له لورې په راولل شوې غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان ستایلی، خو البته وایي چې باید په دې اړه نور له وزیر اعظم نواز شریف سره هم ونه لیدل شي. نوموړي د مشال ریډیو له همکار عبدالحی کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې د اسفندیار ولی خان د اعلان په اړه خپل خبرګون ورکړي.
عوامي نېشنل پارټي چې د حسن اقبال سره د ملاقات نه کوم انکار کړی دی، دا ډېر ښه کار دی، ځکه چې د حسن اقبال او د نواز شریف سره د نه ځله ملاقاتونه او اعلانونه وشو او په عمل کې هیڅ نشته. خو دغه دریځ چې زه به د نواز شریف سره ملاوېږم او نواز شریف به هم دغه دوکه کوي، همدغه یې مخکې کړې ده، د ټول ملک د ټولو سیاسي ډلو سره یې دوه ځله دوکه کړې ده. بیا په منفهره، سوات، ډېر اسماعیل خان، بنو کې چې کوم جلسې کړې وې هغه دوکه وه. د وفاق سره چې صبحي کوم لیک خط کړی و هغه دوکه وه. نو په دې کې خدای شته د حسن اقبال په شان نواز شریف سره هم د ملاقات
خو دې کې یو ډاکټر صاحب، تاسو هم ولسی تحریک ډېر غټ تحریک چلولی دی او تاسو په منځ کې درېدلی نه یاست او تاسو ډېر زیات په دې کې رول دی، نو تاسو په دې غونډه کې له حسن اقبال سره یا اوربلل سوي یاست یا بځی یا که تاسو په هغو کې شامل نه یاست؟
مونږ یې نه غوښتلی دي، خو زمونږ نن میټینګ په دې حواله سره کېدونکې د دونۍ بجې نو په کې به مونږ خپله حکمت عملي ټاکو.
خلق فکر کوي چې دا سي دغه مغربي روټ خبره تاسو کوي په دې لار برازي واغه وي په چین اقتصادي راهداري لار باندې کارونه شروع شوي دي، د پروژې مکمل شوي دي، تاسو دغه شور او غوغا دغه احتجاج اوس معنا نه لري ځکه چې کار شوی دی. آیا دا خبره تر کومه حد رښتیا؟
نجی ان شاء الله زموږ سره په دې کې وخت شته دي او مونږ یې ګټلې شو. په دې کې دوه درې شي نه دي. یو شی خدا دی چې کله صبح دا وایي چې زه چین ته د پاکستان چاینا پاکستان اکنامی کوریډور هغه قرضې نه ورکوم چې کم د پنجاب دپاره دي، نو په دې باندې د چین بیا دا پروژې هم نشي پوره کولی، دا کوریډور نشي جوړولی. دویم زموږ سره د تاکوټو د هوی شپږ شله کیلومتر علاقه ده، چې صبح وایي چې دا نه درکومه نو د دنیا یو قوت هم صبح د تا نشي مجبوره کولی. دریم ولسی قوت دی، ولسی قوت چې کله هم د کوریډور په حواله سره د خپل حق پښتانه غواړي او جلسونه جلسی وي، نو دا بې قراري چې کمی دغه یو ملک هم دا نشي زغملی چې د دې یو ترقی کار کوي او په دې کې د یوه صوبه دومره زیاته خفهوي چې هغه جلوسونه وباسي، نو د دې اوږدوه کوریډور خو داسې نه دی چې صرف جوړ یې کړو، جوړول نه پس به چلول هم غواړي، په دې باندې به کار هم کېدل غواړي، دا به مسلسل ویم. نو چې کله صبح د سعودي سره ډېر لوی قوت وي، داسې نه ده چې ګني موږ نه ورځې تېرې دي، داسې نه ده چې ګني دوی به داسې رانه جوړ کړی شي. خو زمونږ اتفاق خدای جوړ کړي چې زمونږ د لیډران چې څه وایي، دا که صوبایي وزیر اعلی دی که اسفندیار خان دی که نور دي،
ڈاکٹر صاحب آخری پوښتنه دا چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا دواړه یو شان ګیله لري، خو سوال دلته دا دی چې همیشه د حکومت کوشش دا دی که د نواز شریف وي که د حسن اقبال وي هغه خیبر پښتونخوا مطمئن نه کول غواړي، بلوچستان هم دغسې ګیله شکوه لري، خو کله مو نه دي لیدلي چې د هغو د ګیلو شکو په هغه شدت سره اندېښنې لرې کولو کوشش سوی چې په کوم انداز باندې خیبر پښتونخوا کېږي؟ وجه یې څه ده؟
دے وجہ دادا جی چی التا چی کم مولانا فضل الرحمن صاحب وہ محترم میں متخانہ چکزی اور نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نون لا چی کم پا حکومت کی دی اپوزیشن کی دی دے ایزا پارلیمنٹ طرف نا کتن آواز نرہو چی تھی التا پا پارلیمنٹ کے صرف اختر مینگل لسے دے چی اگا یو سکشتا دے التا او اگا آواز چی تھی او اگا آواز دے اس التا جی میں تلما اسلام نظریاتی دے اگا ٹک ٹاک آواز چی تھی خود اگا آواز زور دکر نا پہلا کئی چی اپا اسمبلی کے نشتا پر خیبر پختونخوا کے پس اسمبلی کے جکلا منگ آواز کے کامیاب شو چی وچت شو نبیا جواب رازی دانا منا پا بلوچستان کے ہم کا چرتا دے حکومتی دلے خاص کر مولانا فضل الرحمن صاحب و محمود خان چک گئی دی کا چرتا دے دی پارٹے التا آوازوں نے وچت کی نو بیا با دا بالکل گٹوم بیا بلا فپدی کی دلے بلات اس امکان نشتا دے خو افسوس دا دے چی دا دوڑا مشران تا اوسا پورے آواز نو چکی
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو آل فاٹا سیاسی اتحاد وای چې حکومت د قبایلی سیمو راتلونکو په اړه چې کوم سفارشات پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړي وو نو د ځینو ګوندونو د اعتراضاتو له وجې هغه د ځنډ ښکار شوی دی او د قبایلی سیمو استادو سره سره حکومت له هم پکار دی چې دغه ګوندونه په اعتماد کې واخلي او زر تر زره دغه سفارشات د قومي اسمبلی نه منظور کړي. تفصیل له احمد الله نه.
د آل فاٹا سیاسی اتحاد صدر نثار مومن مشال ریڈیو ته وویل چې کله 13 میاشت دا سفارشات قومی اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړی شو نو د فاٹا پارلماني استازو لخوا ورته دا ډاډګیرنه ورکړی شو چې په روانه میاشت کې به دا سفارشات د اسمبلی څخه منظور کړی شي، ځکه چې دې لړکی ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخستی دي. د نوموړي وینا وا چې په سفارشاتو د بحث دوران د جمعیت علماء اسلام فی ډلې او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا د اعتراضاتو وروستو دا په ډاګه شو چې د قبایلی سیمو پارلمانی استازو او حکومت دې لړکی خپل کار په صحیح توګه نه دی کړی.
زمونږ د پاټا پارلمنټریان هغه غړي چې زمونږ د دې اصلاحاتو مرستیال دي هغه له پکارې چې په پارلمان کې دا پرېشر ډیولپ کی او د اصلاحاتو مسوده کې هم دا راغلي دي چې دا یو فیصد خلکو مطالبه دا و او دا غي نه علاوه د ټول پاکستان سیاسي ګوندونو هم دا راغلا چې را د پکې پی کې زم شي نو بیا کدا ځندولې شي او دې کې نور وخور کولې شي نو زما یقین دی دا بدنیتی د حکومت کاری او کو د حکومت دا
د ذکر دا چې جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دا دریز لري چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شاملولو او یا د ځان له صوبې درجه ورکولو نه وړاندې دی په فاټا کې ریفرندم وکړي شي. بل خو د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ نه د قومي اسمبلی استاد شابودین وایي
حکومت چې کله دا سفارشات ټیبل لا په باندې پارلماني لیډرانو خپل بحثو کو او ټول ویلکم کو نو په دې کې صرف مولانا فضل الرحمن صاحب او اجنبی چې پاتې شوی دي هغه دا وایي چې دا ځان له صوبه په کار ده حکومت نه دا په کارو چې دې په اعتماد کې مخ کې اغستې وي حکومتي پارټۍ دې سړي دې خپل اعتماد کې وایلي او که په اعتماد کې نه حاصل کیږي نو دې باندې زمونږ پارټۍ ته خلک به شک په نظر ګوري. زه یقین لرم چې دا به دوه میاشتې کې یا آر یا پار شي خو زما یقین دی دا به پار شي ان شاء الله او آر والا ته دا به چې تاسو مهرباني وکړئ دا خبره ومنئ چې دا تاسو سترګې خلکو ته وچدي.
یادونه دا چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې و. یادې کمیټې د قبایلی سیمو د دورو وروسته خپل تیار کړي سفارشات د ستمبر په 9 نیټه قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړل. په دغه وړاندیزونو کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمې د په مرحله وار شکل خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو رازو په دې اړه یوې مطبوعاتي کتنې ته نیشن ورځپاڼه په خپره یوه لیکنه کې وایي د فاټا ولست خپلو سیمو په اړه آئینی او انتظامی اصلاحاتو ته سترګې په لار دي او باید ځینې سیاسي ګوندونو مشران د دغو بدلونونو مخالفت ونه کړي او نه دغه عمل د ځنډ سره ښکار کړي، ځکه چې د فاټا ولست خپلو حقونو لپاره پاڅېدلی دي او په دغه عمل کې ځنډ ته نه دي تیار. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان په نیشن ورځپاڼه کې مونا اورنګزیب لیکي ځینې سیاسي ګوندونه داسې بیانونه ورکوي چې ګنې د فاټا ولس لا هم آئینی او انتظامی اصلاحاتو ته نه دی تیار او باید دغه عمل ته نور وخت هم ورکړل شي. د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی بدلون په اړه خبرې له تیرې څه مودې راهیسې تیزې شوې دي او بلاخر د فاټا د حیثیت بدلولو په دغه سیمه کې د اف سی آر قانون د ختمولو په اړه په پاکستان کې یو بحث پیل شو چې ورسره د سیاستوالو پام هم دې موضوع ته راواړولو. لیکواله وایي اوس چې کله په دې اړه خبرې پیل شوې نو بیا اولې ځینې سیاستوال لکه مولانا فضل الرحمن او محمود خان اڅکزی د دغو اصلاحاتو مخالفت کوي او یا بیا یې په هغه حالت کې د عملي کولو مخالفت کوي چې څنګه قبایل غواړي. لیکواله وایي مولانا فضل الرحمن ځان لا د نور پاکستان غونډې سہولتونه وسانتیاوي غواړي خو د فاټا ولس لا د دغو د ورکولو مخالفت کوي. نیشن ورځپاڼه لیکي د پاکستان په خاري سیمو کې زیاتره خلک فاټا یا خو د ډرون حملو له وجې پیژني او یا د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې. خو اوس چې کله د فاټا د آئینی حیثیت د بدلولو په اړه خبرې پیل شوې او دغه سیمې چې علاقه غیر هم ورته ویل کیږي باید د ملک د نورو برخو غوندې سهولتونه ولري نو ځینې سیاستوال یې بیا مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي د قبایلو بنیادي مسلو ته باید اوس پام ورکړل شي، اف سی آر ختم کړل شي او سیاستوال هم داسې بیانونه ورنکړي چې د اصلاحاتو عمل د ځنډ ښکار شي. لیکواله د اهم وایي باید ځینې سیاسي ګوندونه د قبایلو د روایاتو او دود دستور نه خپل ځان ته ګټې ونه رسوي او نه په غلطه استعمال کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران بیا وایي چې باید د اف سی آر یوازې هغه برخې ختم کړل شي چې د بشري حقوقو سرغړونې کوي. بلخوا قبایل د دغه خبرو مخالفت کوي ځکه دوی د اف سی آر په مکمله توګه ختمېدل غواړي. مونا اورنګزیب وایي جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند که چیرې ځانونه د پښتنو نمائندگان ګڼي نو باید د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت ونه کړي او نه دوه مخیزي پالیسۍ ولري چې په پارلمان کې یو شان خبره کوي او ولستا بل شان.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرتز.
زو وزیرستان ته چرته چې د میرانشاه د تخیلو قبیلې مشران بنو کې لاریون کړی. دوی وایي اول یې مارکیټونه کورونه او دوکانونه وران شول او نن حکومت دوی پر ځمکو د دوی د خوښې بغیر مارکیټونه جوړوي چې خپل جایداد او ځمکو نه محرومولی شي. دوی دا هم وایي چې باید حکومت او پواز دوی په اعتماد کې واخلي ګنی راتلونکي کې به د دوی ترمنځ په دغو مارکیټونو لانجې جوړې شي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر نه.
شمالی وزیرستان میرانشاه د تخیل قبیله مشرانو بنو پریس کلب مخې ته د خپلو مارکیټونو او کورونو ورانولو او په هغوی باندې د دولت لخوا د دوی د خوښې بغیر نوي تعمیراتو پر ضد لاریون وکړ. دوی په لاسونو کې جنډې او بینرونه اخیستي ول او دولت پر ضد یې نارې وهلې. لاریون ګډونوالو وویل چې عملیاتو کې اول د دوی مارکیټونه او کورونه لزمکه سره سم شول او اوس د میرانشاه بازار سره نږدې د دوی پر ځمکو باندې بغیر د دوی د خوښې نوي تعمیرات کیږي چې دوی ته هیڅ کله قبول نه دي. د میرانشاه د تخیل بوراخیل قبیله یو مشر عبدالخلیل وویل کلی او بازار یې ورته وران کړ او اوس د غلطه ځمکه او پټي هم قبضه کولی شي.
چې کوم بازورینا بیا ایر نه ډنګړه لګه سره لګه دلای کله مو دا کله یې تم مسمار کا اغه نه باندې میر د بازور سره لګه دلی تقریبا سالویر زرا کرنالم زګه دو چې با باندې پارینا را سه حکومت نه اجي کوي بولډزر لګه کړي دي چې څه پښه جوړوي دا مشتنه قابل قبول دو انتهایی مشتر ظلم دی. دغه د چیف ار مشتاب دي کوم د صدر پاکستان دی اغه نه اپیل د جدید د مش په خبره باندې غور وکړو او زر نظر د قبضه دغه ختم کو پکیم قانون پکیم عین پکیم منشور یی د میرنا خپلوی دای میر د دینو طرف ور یو در سوال دی.
د شمالی وزیرستان چیف اف اوتمانزای ملک نصر الله وزیر وویل دولت باید د دوی سره جرګه وکړي او دوی په اعتماد کې واخلي.
په درې ورځې کې د میرنا وزیرستان نه د حل کروي است. با
بازورینا ڈاک بوتے سوال گیرینا ڈاک بوتے سوال دا خو چیرے لوڑل ول لوڑل ایس پی لگیا دا دی میر دے انتقال زکی دی چے دا داخل پنوم مشاور دی پاک ایس ٹریکٹر لگیا کڑی دی میر دا احتجاج دے دغه پر او کچھ پدا کے دا دیا بودی باند کوئی میر سرا دا جرگی وو کو دا نا چے خدا نا خواستا دغه نا میر خانان جاگیر وشی زکا چے دا خو دا ہر سڑی گوشی گوشین زکی دی ہر سڑی ملی میم زکی دی خانہ جانگئی ذریعہ گرزی دغه پر دا احتجاج میر کی
دا دا داخل قبیلہ یو بل مشر رئیس خان وای
بنیادی غزا بو پدا چے کیری نار نا لیٹکل مارکیٹینا دی کنی نار نا لیٹکل یہ وڑل ایسا کروان دیم زکے مجھے دی پاشا یہ بولڈے سر سٹارٹ کڑی دی نردائی دا مہربانی و کو دا غا موسرا سانت پریت تائی دا غا غا دا بان کو چار دا بان کو مودا ور و غوڑی چے چا بودیر تا کو ہاں یادہ موور اوغڑی پہ وہ میں دا درائی پاک پلم زکا بندے
دا یدوانے دا چے دا عملیاتو ورستا شمالی وزیرستان میران شاہ و میرالی بازارونا پا مکمل ڈول لازمہ کے سرا سم شوی او اوز دا غلطا دولت نوی بازارونو جوڑا ولو باندے کار پیل کڑے خود اغا مشران وائی چے کا دولت یوازے دا دوی پرزمکو یا جائیداد باندے بازارونا جوڑا وی نو راتلون کی کے با دا وزیرستان دا خلکو ترمنس پر دے لانجے معاملے پاتے وی سو دوی دے پا اعتماد کے واخلی او لمشرانو جرگے سرا دے خبر وکڑی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دے مشال مرکہ دے مهمو شخصیتونو سرا د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو په بنو کې د یو سرکاري وکیل په وجنا د سواد سرکاري وکیلانو نن د عدالتونو نه بایکاټ کړ او په سواد پریس کلب کې احتجاجي مظاهره هم کړې چې پکې سرکاري وکیلانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا نیاز احمد خان راکوي.
په سواد پریس کلب کې د خیبر پختونخوا سرکاري وکیلانو اتحادیې مشر سید نعیم خان په بنو کې وجل شوي وکیل راسباز خان په مرګ احتجاجي مظاهرې ته خپله وینا کې وویل چې د خیبر پختونخوا سرکاري وکیلانو ته مناسب سکیورټي نشته ځکه د دوی یو ملګری ترهګر وجلی دی.
زما د حکومت نه د انتظامیې نه دا غوښتنه ده چې یاره باقي پراسیکیوټر ته یو ورور خو زمونږ شهید شو خو د نورو ته دې هم زر تر زره سکیورټي ورکي. بل خبره زما هغه خلکو ته د ټول پراسیکیوټر د طرفه دا یو پیغام دی ټول پراسیکیوټر چې تقریبا نن سبا تعداد درې نیم سوه دی دا درې نیم سوه کسان به هم په دې خاوره باندې د خپلې وینه تویي خو د دې خاورې دفاع به په هر صورت کوي.
په دغه موقع یو بل مشر سرکاري وکیل نثار عالم خان وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې په جرمونو کې ککړ عام ولس بشمول د ترهګرۍ کیسونه هم عدالت ته وړاندې کوي ځکه دوی ته هر وخت دړکې ورکولای کیږي.
تاسو وګورئ د فضل الله کیسونه لاغه د کم نه کیسونه دغه د نور داسې چې کم ټیررسټ دي هغه چې کم د سوار د امن زمنګ د ملکن ډویژن د امن دای تبا او ترغه کړیو دلته چې کم دی د انسانانو علالول به کو دا آغا خلق منگ پا عدالتونو کی فیس کیو دا آغی ٹرائل منگ کو او ماشاء اللہ دار اللہ تعالیٰ احسان دے چی پا آغی کی زمانگا پراسیکیوٹر خپل ڈیوٹائی کے کوتا ہی نہ رکھا نو کئی او طرف تا زمانگ دا سیکریفائز ہی تو کم از کم گورنمنٹ تا پکار دے چی آغا زمانگ دے مسائلو تم لگتے
پدا اړمو چې کله د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو هغوی مشال ریډیو ته وویل
دا زمونږ وکیلان دي دا زمونږ بالکل دوله موږ ته حضور کوو دوی سره موږ وراوی دا زمون گورنمنٹ دی کی دا زمون مشینری دا دا زم د بار قابل خبر دی لکه بالکل دې خبر نه چیر موږ د وسره لړنی او موږ د رغنی نشو انشاء الله تعالی موږ د وسره پر فور تا کو او دې داسې کسان دي مجرمان دي چې دا چول نه وکړ هغه موږ ډیر دستي دستي روانه ولا
د سواد سرکاري وکیلانو د ډکه ور کړی کچری وجل شي وکیل خاندان ته مرستې ور نکړې شو او ټولو سرکاري وکیلانو ته تحفظ ور نکړې شو نو دوی به په ټولو صوبه کې د عدالتونو څخه د احتجاج په توګه د کاربندیز اعلان وکړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو منګورا سواد.
سندرې جادوګرې د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خبرونه کې د پښتو مشهوري سندرې او په اړه معلومات اورئ. خبرونه هر گل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درې نیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یو نیمه بجه هارون بچا درته راوړي.
اوریدونکو د مازیګر پنځه نیمه بجې شوې دي لن خبرونه زموږ د همکار ګل ایاز ناورو.
دا عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای د اقتصادي راهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره خبرې کوي. اسفندیار ولی خان دا اعلان د جمعې پر ورځ ناوخته د نوخار په مانکی شریف کې د خپل ګوند یوې غونډې ته په وینا کې کړی دی. هغه وویل په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې د جوړولو ژمنه وزیر اعظم نواز شریف کړې وه او له هغه بغیر چا سره خبرو ته نکینو. په کابل سیمو کې د سیاسي ګوندونو اتحادیه له حکومت غوښتنه کړې چې د دغه سیمو اصلاحات له پارلمان نه زر تر زره منظور کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند نن مشال راډیو ته ویل چې حکومت د هغه ګوندونو اندېښنې ختم کړي چې د اصلاحاتو په برخه کې لري. د پاکستان حکومت د خبریال سیرل المیډا نوم د هغه کسانو له لیسټه ایستلی چې پر کومو له هېواده د وتلو بندیز دی. د پاکستان د کورونا چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویل چې د نوموړي نوم یې له یاده لیسټه ایستلی خو د هغه پر ضد پلټنې کوي. د شمالي وزیرستان د تاخیلو قبیلې مشرانو نن په بنو کې مظاهره کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د ویجاړ شوو کورونو د بیا آبادولو لپاره ورسره مشوره وکړي. په سوات کې سرکاري وکیلانو نن یو احتجاجي مظاهره کړې. دوی په بنو کې د وژل شوي وکیل د قاتلانو د نیولو او وکیلانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنې وکړې. د هلمند ولایت فوزي چارواکي وایي چې په تیرو دوه شپو کې یو سل دیش وسلوال مخالفان په دې ولایت کې وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي په هیواد کې د امنیت په خرابېدو اندېښنه څرګندوي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیشن رئیس میرداد خان نجرابی د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې ویل چې دا مهال په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر څوکۍ د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د عراق پلازمینه بغداد کې د شیعاګانو په مراسم په یوه چاودنه کې لږ تر لږه یو دیرش کسان وژل شوي او روس او هند عربونو ډالرو دفاعي تړونونه لاسلیک کړي دي چې پکې د مزایلو نظام هلیکاپټرې او بحري جازونه شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو د پاکستاني ورسپنو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان مسلم لیگ نون کارکونانو د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اسلام آباد بندولو اعلان په جواب کې په شلم اکتوبر په پیښور کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی کوم چې د خار اوسیدونکو لپاره څه خبر نه دی. ورسپانه لیکي چې د تحریک انصاف لخوا د احتجاج کولو فیصله صحیح ده او که غلطه او یا د مسلم لیگ نون کارکونان به تر کوم حده جواب ورکولو کې کامیابیږي. د دې ټولو معاملاتو نه پرته یو عام مزدورکار تن ته دا ویره رامخته شوې ده چې په دغه ورځ به خپل مزدوري څنګه کوي. ورسپانه لیکي چې د دواړو ګوندونو د احتجاجونه د اولس د ګټې لپاره نه دي ځکه چې نه خو دا احتجاجونه ګیس نرخونو کې د اضافه پر ضد دي او نه اولس تراپی خو نور ستونزو حل لپاره دي بلکې دا احتجاجونه یاد ګوندونه خپل مقصدونه ترلاسه کولو لپاره کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خبداوي چې دواړو ګوندونه د خپل منځي مسلې خبرو اترو د لارې هواري کړي او د احتجاج کولو نه دي ډډه وکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې جسټس انور ظهیر جمالی اورنج لائن میټرو ټرین منصوبې اوریدنې پر مهال په انتظامیه نیوکې کړې دي. خو ځینې مطبوعاتي ادارو خبرونه ورکړل چې چیف جسټس اولس ته د حکومت پر ضد دراپاسېدو ویلي دي خو د جمعې په ورځ چیف جسټس وضاحت وکړو چې داسې څه یې نه دي ویلي او مطبوعاتو د دوی خبره په غلطه طریقې سره خپره کړې ده. ورسپانه لیکي چې د عدالت دا کار نه وي چې هغه اولس ته د حکمرانانو پر ضد دراپاسېدو ووایي نو مطبوعاتو له پکار دي چې راپور ورکولو پر وخت د ذمہ نه کار واخلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موجوده حکمرانانو له هم په کار دي چې د خپل کارکردګۍ جایزه دی واخلي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي حکومت داوی کوي چې د توانایي په بحران یې تر ډیره حده قابو موندلی دی خو عام اولس اډومبې د بجلی او اوس د ګیس لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره شروع کړې دي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت کم اعلانات کوي نو په کار ده چې په هغه عمل درآمد هم وکړي چې اولس ته ګټه ورسي. صرف اعلانات کول د مسلې حل نه دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. پروجیکټ سندیکټ سرنیسې ادارې له ترګرو ډلو سره د پاکستان د اړیکو په سیمه کې د یوازې پاتې کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په افغانستان کې پر هزارګانو د بریدونو د مخنیوي په اړه مقاله خپره کړې. احمد شاه زمي د دواړو مقالو مهمې برخې وړاندې کوي.
پروجیکټ سندیکټ لیکي په ټیمي وسلو سنبال پاکستان اوس د یو ناکامه هیواد ګرځېدو له خطر سره مخامخ دی، خو که چیرې ناکامه هم نسی نو بیا هم د پاکستان د طاقتور پوز او تراګرو ډلو ترمنځ تړاو د ټیمي تراګري خطر زیږوي. دا یو ډیر لوی خطر دی چې امریکا یې د مخنیوي لپاره یو احتمالي پلان جوړ کړی. که چیرې ضرورت پیرسونه د پاکستان ایټمي وسلې به له دې هیواده راوباسي. بلخوا افغانستان او بنگلاديش هم د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI تور پوری کوي چې د خپلو ترهګرو لاسپوڅو له لارې د دوی امنیت خرابوي. دوی پر پاکستان په کابل او ډاکا کې د وسنیو ډارونکو بریدونو تور پوری کوي چې له هدافو یې یو پوهنتون او چایخانه هم ول. دا ډول فعالیتونه پاکستان یوازې کړی دي. په دا تازه ورځو کې افغانستان، بنگلاديش، بوتان، هند، نیپال او سریلانکا په پاکستان کې لکېدونکې سویلي آسیا هیوادونو د سیمه ییز همکاري سازمان سارک په غونډه کې له ګډون کولو ځانونه ګوښه کړل. د سریلانکا وزیر اعظم رانیل وکرمه سنگه خبرداري ورکړي چې له پولي اخوا ته ترهګري د سار راتلونکي له خطر سره مخامخ وي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال اداره هیومن رائټس واچ لیکي په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي بغاوت د افغانانو لپاره امنیتي چاپیریال خرابوي. په دا وروستیو کې د شورا په مراسمو کې پر هزارګانو هدفي بریدونو دا ثابته کړه چې په لویو ښارونو کې هم خوندي نه دي. دا شورا بریدونو هغه یادونه بیرته تازه کړل چې په 1998 کال کې وسلوال طالبان په بلخ کور په کور ګرځېدل او هزارګانې په نشه کول. په مقاله کې لیکل شوی چې افغان حکومت باید د هزارګانو د ساتنې لپاره کوټلې امنیتي ګامونه پورته کړي او هغه ټول وسلوال که هغه داعش وي یا که طالبان په نشه کړي، ځکه هغوی د بشریت خلاف جرایم ترسره کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د انرژي او دفاعي چارو په برخو کې نوې موافقه لاسلیک کړې. دغه موافقه د بریکس په غونډه کې لاسلیک شوې چې نن په هند کې پیل شوه. پوتین به د بریکس په سرمشري ځکه د هند له وزیر اعظم او د بریکس د نورو غړو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي. د مشال همکار سالم احمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په هغو موافقو کې چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند صدر اعظم نریندر مودی ترمنځ لاسلیک شوې، یوه د دافع هوا د پرمختللي S-400 سیستم په باب و چې مسکو به یې نوي ډیلي ته ورسپاري. هندوستان چې په نړۍ کې د دفاعي وسایلو او سیستمونو تر ټولو لوی واردونکی هیواد دی، د خپلو پخوانیو پوځي تجهیزاتو پر عصري کولو $100 میلیارد لګوي او په دې ډول غواړي له خپل سیال هیواد پاکستان د غرض چین سره خپلې پولې خوندي کړي. د هند او روسیې مشران د بریکس د ډلې د غونډې پر مهال د دې ترڅنګ د انرژي په برخه کې هم مهمه موافقه لاسلیک کړه. هند هڅه کوي د خپلې چټکې اقتصادي ودې لپاره د انرژي او برېښنا په برخه کې خپله اړتیا پوره کړي. د هندي رسنیو د راپور له مخې د روسیې د تیلو ستره کمپنی روس نفت به د $2 میلیارد په ارزښت د هند د تیلو لیسر شرکت سره موافقه لاسلیک کړي. برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبی افریقا د بریکس غړي هیوادونه دي. دغه ډله په 2011 میلادي کال کې ایجاد شوه. هدف یې د ظهور په حال کې هیوادونو له مخ په ودې اقتصادي او سیاسي نفوذ څخه په استفادې د لویدیز د تسلط او برتري چلنج کول شول سوي دي. د بریکس د نوي پرمختیايي بانک رئیس کنداپور وامن کامات د چین د مرکزی ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وویل تمه لري چې د بریکس غړي هیوادونه به په زیاتو پرمختیايي چارو کې یو موټی وي. زه یقیني یم چې موږ به د سوي تعهد د تازه کېدو خبر واورو. موږ به د غړو هیوادونو بریا وګورو چې د اساسي پروژو، معماری، اقتصاد، کار، همکاري او پرمختیا په چارو کې به نور هم سره غښتلي او یو موټی وي. په همدې حال کې د روسیې لپاره د هندوستان سفیر پنکج سارن په یو غونډه کې ویلي تمه کېږي په دې سرمشریزه کې له پاکستان سره د هندوستان پر کړکیچ هم بحث وسي. دغه کړکیچ تیره میاشت وروسته له هغې ولاړ سو چې وسلوالو د هند د پوځ پر یوه پوځي اډه په حمله کې 19 هندي سرتیري ووژل. په هغه حمله کې هغه وسلوال پلس لرلو تورن سوي چې ویل کېږي په پاکستان کې دیره دي. د هندوستان صدر اعظم تر هغې حمله وروسته ویلي وه هڅه کوي پاکستان په نړیواله کچه منځوي کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان بیا ودانولو په اړه تخپل هیواد او هند باهمي دلچسپي خبره کړې ده. نوموړي له سپاتنیک او آی اے این ایس خبري اجانسونو سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې داسې حالات دي چې فیصله کن ګامونو ته ضرورت لري. د نوموړي په خبره د افغانستان او د سیمې د امن او ثبات لپاره په تعمیراتي سو اړخیزه همکاري زیاتولو کې روس او هند یو شان دلچسپی لري. د دغه مرکې مهمې برخې اکنامیک ټایمز ورځپاڼې راخستی. تفصیل یې له ملیحه میرزاده ناورو.
اکنامیک ټایمز ورځپاڼه لیکي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت پر ورځ وویل دغه هیواد او هند د جګړه ځپلي افغانستان د بیا ودانولو لپاره په رغنده سو اړخیز همکاري زیاتولو کې دلچسپی لري. ورځپاڼه لیکي د نوموړي په خبره په افغانستان کې ترهګري ته د ماتې ورکولو لپاره فیصله کون ګامونو ته ضرورت دی. ل آی اے این ایس او سپتنیک خبری ایجنسو سره په مرکه کې پوتین وویل چې د افغانستان په اړه اندېښنه لري ځکه چې د روس او هند ترمنځ پرتو سیمو کې حالات ترنګلي دي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې حالاتو ته په کتو فیصله کون ګامونو ته ضرورت دی چې دا ډول د ترهګري تندرویتوب او مخادره موادو قاچاق لخوا دغه هیواد ته ورپېخ ګواښونه له منځه یوړل شي او له چیلنجونو سره مقابله وشي. پوتین وویل روس او هند د نړیوال قانون لاندې یو شان د ملي یووالي هڅو ملاتړ کولو ته ضرورت لري او سو اړخیزه همکاري ژورولو کې دلچسپي لري چې ورسره په افغانستان کې د ملي امنیت مسلو، ټولنیز او اقتصادي پرمختګ، د منشیاتو مخنیوي او باهمي رابطو زیاتولو کې مرسته وشي. نوموړي وویل د پیدا کېدونکو امنیتي چیلنجونو او د ممکنه ګواښونو خلاف د رابطو یو داسې طریقې کار جوړولو باندې راضا دي چې ورسره د دغو مسلو په وړاندې په چټکه کار وشي. د پوتین له خولې وایي شنګهای تعاون تنظیم په دې پروسه کې مهم رول لري ځکه چې یوروایشیایي هیوادونه تر هند او پاکستانه بله جغرافیه پراخوي. پوتین وویل روس په فعال ډول داسې پروژې پر مخ بوزي چې ورسره په یوروایشیا کې ټولو ته یو شان اقتصادي موقع ترلاسه شي او اختلافات ختم شي. هغه وویل په داسې کولو سره به په سیمه کې پرمختګ وشي او د سیمې استحکام به مضبوط شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځوی به بلې مطبوعاتي کتنې ته د پاکستان حکومت د خبريال سیرل المیډا نوم له هیوادا د نوتونکو کسانو له فهرسته لری کړی دی. د نوموړي نوم اوسو ورځې مخکې په فهرست کې شامل کړل شوی وو چې د حکومت په وینا نوموړي یو بې بنیاد خبر خپور کړی وو. په ډان رسپان کې خپور شوی دی راپور کې سیرل المیډا لیکلی وو چې په اسلام آباد کې د لوړې کچې په یو غونډه کې د وسلوالو پر ضد د کاروایۍ په اړه د ولسی حکومت او پاوز ترمنځ اختلافات رامنځته شوي وو. که څه هم حکومت او پاوز دواړو دا خبر بې بنیاده ګرځولې، خو ډان ورځپاڼه بیا وایي چې اوس هم د خپل راپور پر رښتیاوالي یقین لري. تفصیل سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د صحافیانو دو تنظیمونو مشرانو د لړکې د داخله چارو وفاقي وزیر چودری نثار علی خان سره لیده کاته وکړه او د ډان ورځپاڼې صحافي سیرل المیډا په معاملې ورسره خبرې اترې وکړې. د چا نوم چې حکومت په کنټرول ایگزیکټ لیست یا سفری بندیز په فهرست کې شامل کړی وو. له دې ملاقات وروسته وفاقي وزیر چودری نثار علی خان وویل باید خبریالان د خبر ورکولو په وخت صحافت حدود په نظر کې وساتي او له ځانه خبرونه ورنه کړي ځکه چې د دا قسم خبرونو په وجه قومي سلامتۍ ته زیان رسي. په دې موقع نوموړي د صحافي سیرل المیډا نوم د ایگزیکټ کنټرول لیست نه د وستلو حکم ورکړو او د دې نوټیفیکیشن یې جاری کړو. د داخله چارو وفاقي وزیر زیات کړه که څه هم د یاد صحافي نوم یې له دې فرست وستلو، خو د دې معاملې پلټنې به روانې وي او دا معامله به منطقي انجام ته رسوي. د دې تر څنګ د پوسټ د کور کمانډرانو غونډه کې هم د دې پیښې غندنه وکړې شوه او وویل شو چې د دروغو خبرونه لګول د قومي سلامتۍ پر ضد دي. یاد دې چې څه وخت وړاندې یاد صحافي په اخبار کې یو خبر ورکړ کړی وو چې سیول حکومت پوسټ ته ویلي چې د سخت دریزو پر ضد دی کاروایی وکړي، غنی پاکستان په نړیوال کچه یوازې پاتې شي. په کوم چې حکومت خبرګون وخودلو او دا خبرې په دروغو اړه وګرځولو. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د نیشن ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک لیکلي په پاکستان کې د پوځ حکومت ترمنځ په اختلافاتو خبرې کول یو حساسه موضوع ده. مقاله د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیډا په اړه لیکي وړاندې هم په پاکستان کې خلکو د حکومت او پوځ ترمنځ په اختلافاتو خبرې کړې دي، نو بیا د حکومت او پوځ ترمنځ په جهادي ډلو د اختلافاتو په اړه د سیرل المیډا راپور څه نوې خبره نه ده. د دې لیکنې ځینې نورې برخې د انیسا اجمل.
دی نیشن ورسپانہ کے لکھوال افراسیاب خٹک لکھی پدا سے حال کے چپا پاکستان کے موجودہ ریاستی نظام دولسی گٹو پبرخہ کے دپات رتل لوچے لوڑان دینا یو سنجیدہ چیلنج دے پدا احواد کے دا موجودہ حکومت دارے پاڑا خبر دے یو تڑلی باس برخہ گرزی دلیشی لکھوال لکھی کا پاکستانیان غواڑی چپا احواد کے داربی احوادون درستے و پاسنن و غندی حالات رامخ تنشی نبایت چی دخی حکومت دارے موجود دا احواد کامی مفکورہ بھی خو لکھوال لکھی پا پاکستان کے دو لمڑے دا چھ پدا احواد کے زن ادارے پخپلی کارکردگے دا غور پر سے دا خرابی حکومت دار خبرہ پر یوبل ادارے دا گزار لپارا کاروی دوائے مدا چھ دا پاکستان پوز حکومت ترمینس دا تل لپارا پاتی شوی گڑی بڑی اڑی کے چھ پا موجودہ وقت کے دا حکومت دار پا برخ کے بحران رامنستا کڑی دے پدا احواد کی یوا حساسا موجودہ لکھوالی کی دا پاکستان دا راتلن کی لپارا پردی موضوع کم نظامی یا مہم باس نشی کہہ دے مکالی لکھی پا پاکستان کے اکثر خلق دا مسئلے دا علامات و پڑا دا خبر پا وقت خپل توانائی و لگوی خو چکلا دا مسئلے دا جڑو پڑا خبر راشی نو بیا پر زان دا قدغن لگول ستونزا رامخی تشی مکالل کی سر زیوڑان دی پیوی روزپاڑا کی دا مذہبی وسلہ والو ڈلو پڑا دا پاکستان پوز و حکومت ترمینس پا اختلافاتو دا یو لانجمن رپورٹ خپریدل دا پام وڑ موضوع دا مکالہ دا ڈان روزپاڑے خبریال سیرل المیڈا پاڑا لکی دا سیرل المیڈا پوڑان دی دا ریاست رویہ ڈیرا خراب ہوا المیڈا پا دی رستے ہو کی دا پاکستان پوز و حکومت ترمینس پا اختلافاتو یو رپورٹ لکھلے وہ مکالے لکھی پا پاکستان کے دا جہادی ڈلو پڑا جلا جلا نصر دا لسیزو لپارا دا پوز و حکومت ترمینس دا اختلافات و جڑ لپات شوی دا نبیا آخر پا دی راپور کی دا سی سنوی بو مکالہ دا پاکستان پخانی پوزی عامر جنرل پرویز مشرف پاڑا لکی پرویز مشرف آغا کس وو چھ دا نیویارک یو لسم ستمبر بریدون رستو یہ افغان طالبانو تا پا پاکستان کی دا زینو ورکولو پڑا فخر کو او پا دی اڑائی لوی لوی خبری کولی خو نموڑی بیا دی ٹولو حالاتو تا دا افغانستان پخانی ولس مشر حامد کرزی دا پاکستان ضد پالیسی نم ورکڑو مکالل کی دا غر سدی چیتل ترے پاکستان انکار کرے دے لکھوالی کی درستیو کی پرویز مشرف پا یو بیان کی پا سرگند ویلی وو چھ ہغا دا پوست پا ملاتڑ پاکستان پر خودلی او عدلی خلاف ورزی ہم کولی شی لکھوالی کی دا پوست تخپلو سرچینو لخوا دا سی دیر بیانو نام خطر آغلی دی چھ دا پوست او پاکستان نم یہ خراب کردی دی خوبیا ہم پا دی برخه کی اس پلٹنے ندی شوی
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د افغانستان په هرات کې د سیمه ایز امنیت په اړه د جمعې په ورځ پیل شوی کانفرنس نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی چې پکې د 1500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو یو سلشل غیر حکومتي استازي برخه لري. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان په پلاوي کې شامل د پوز له پخوانی چارواکي بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې د هغه مهمو هیوادونو په اړه پختلی چې پوهانې په دې کانفرنس کې برخه لري
کې ایران پاکستان افغانستان هند روس هم شته دي کې جرمني پاکستان دي فرانس پاکستان دي امریکا هم پاکستان دي برتانیا هم پاکستان دي د ترکیم پکې ده چین هم پکې ده او مصر هم پکې ده
بریګیډیر سعد احمد خان صاحب پرون چې لومړی ورځ وه دوه لساته تقریبا دا خبری کې دلی دا کانفرنس روانو ساس لپاره پکې مهمه خبری سوي
جوړه خبره وکړه او داغه کې دانشمندی و هغه کې دورندشي و هغه د چین سفیر وکړه هغه دا وې چې د دې منطقې مسائل چې کوم دي هغه صرف په یو اړه نه غي تا قتل صحیح نه ده او نه دا د حل لار روباس د دې کې داسې مسائل دي پکې چې هغه په یو بل باندې سرانداز کیږي ظاهرا تور باندې هغه بیلی بیلی مسئلی دی لکه دا پاکستان و دا ہند مسئلی دی دا خو باہمی معاملہ دا پاکستان و ہند خود آگے اثرات پا افغانستان باندے رازی دا سی دا پاکستان و دا امریکی تعلقات چکم دی دا آگے دلتا مسئلہ دا زر دا آگے ریڈیر متاثر شم دا خبرونا
پا دی کانفرنس کی دا گڑون لپار پاکستانی پلاوی ہم تللی دی آیا پا تاسو کی چا خبری وکڑی او چای وویل
نہ پاکستان رکھنا پرون دغه خبره کړې و عائشہ صدیقہ یو دغه خو خبره چې کوم پرون دغه تقریر و دغه په دغه باندې او څنګه په دې منطقه کې دا انتها پسندی او دا څنګه خوريږي او دا څنګه د اسلام په نوم باندې دا انتها پسندی خوريږي نن با جنرال صاحب اسد دورانی چې سابقه د شبکه استخبارات د پاکستان رئیس پاتې شوی دی او زه به هم اخر کې د وی فارورډ یعنی مخ کې مونږ سنگ تک کو امن د پاره او قرار راي د پاره
خو تاسو په خپل نن کومي خبري کوي د کانفرنس ته
ګوره زما مهمه نقطه دا ده چې دا یو ډېر کمپلیکس مسله ده او دې آسان حل نشته دی ډېر صبر بغواړ زما خپل دغه دا چې دا افغان سره به خبرې کوي دې کې پاکستان پکې سکار نشته بل دا چې یو بل خلاف چې کوم دا خلیج راغلی دی دا ناراضگی چې کوم دا یو داسې سطح ته رسېدلې ده چې موږ یو بل سره خبرو کول ته تیار نه یو دا زما په خیال باندې صحیح خبره نه ده تګ را تګ چې کوم دی خاص کر خصوصا چې کوم سرکاري خلک دي که د وزارت والا خلک دي که نور خلک دي په کار چې پاکستان ته تګ را تګ کوي پاکستان په کار چې تقابل ته ځي راځي خبرې کولو کې چې کوم دی د مسایلو حل راوځي او بل دا چې د دې حل چې کوم دی هغه منطقوي به راځي دې کې به ایران هم پکې شامل وي دې کې به هند پکې به هم شامل وي دې کې به افغانستان هم وي دې کې به دوی طاقتونه چین دی یا امریکا دا روس دی دا په کوم شاملېږي چې افغانستان ته قرارداد راشي
بریګیډیر صاد احمد خان صاحب له کانفرنس پرته تاسو یعنی پاکستانی پلاوی هلته دی او د زیارت ورځې له پخوانی افغان ولسمشر احمد کرزی سره هم لیدلی وو نور چارواکو سره هم لیدلی وو او د دې څنګ شې تاسو له نور حکومتي چارواکو سره هم خبرې کړې وي آیا د پاکستان افغانستان ترمنځ سیدا وخت اړیکی پر ځای ولاړې دي او پرمختګ نه پکې کېږي په دې اړه هم څه هڅه وکړه
بالکل تاسو خبره صحیح ده په الحال تعلقات چې کوم دی دا کې جمود راغلی دی او بالکل د یو بل نه داسې خفګان دی چې یو بل سره خبرو کول ته تیار نه دی او ډېر زیاته یو بل باندې بې اعتباري ده نو موږ خدا کوشش کړی دی چې دوباره دا د خبرو اترو سلسله ځل شروع شي یو بل سره پاکستان افغانستان خپلو کې خبرې شروع کړي او موږ خو یو کوشش کړی دی
اله افغان چارواکو سره مو مخامخ خبرې سوي دي که څنګه
نو حکومت خو مونږه داسې براه راست خبره نه ده کړې خو د حکومت نمائندگانو ته مونږ خبر رسول دي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د خیبر پختونخوا د شخصي پوهنتونو مشران د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن هایر ایجوکیشن کمیشن نه شکایت کوي چې له دوی سره په مختلفو برخو کې امرسته نه کوي په دې اړه تفصیل غلام غوث را کوي
د خیبر پختونخوا د نه شخصي پوهنتونو ټولنې 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې په پختونخوا صوبه کې د شخصي پوهنتونو په اهمیت او دوی ته د ورپیخو ستونزو په اړه خبرې اترې وکړې په دغه محل د سیکاز پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ایاس خټک مشال ریډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی حویله هغه رنګ توجه نه ورکوي سرنګ پاملرنه چې سرکاري پوهنتونونو ته ورکړی کیږي د ډاکټر ایاس خټک نه مې پوښتنه وکړه چې د دې خبرې څه ثبوت دی چې د پښتنو د پوهنتونونو زده کوونکو او استادانو ته د لوړو زده کړو کمیشن سم پاملرنه نه کوي نو په جواب کې نوموړی وایي
دا ثبوت کنه ده ما سره اسسټنټ پروفیسر ده هغه په کینسر ریسرچ کوي ایچ سی ورته میډل نور کوله اس کې سم ریکګنیشن هم نور کوله ما کاغذونه ولیکل کینیډین ګورنمنت هغه ته $25,000 کیش اوارډ ورکړ ډاکټر امجد علي هغه پښتون دی او سادهونه سره خو هغه ټاپ ریسرچر دی هغه کینیډین ورته په خپل فیلډ ریسرچ باندې $25,000 کیش اوارډ $25,000 مینز فخر
بلی خواته د اخرا انټرنیشنل پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر شاه جهان خان مشال ریډیو ته وویل چې کچرته هغوی د بهر هیوادونو څخه کارپوهان یا استادان خپل پوهنتونونو ته راغواړي نو وفاقي حکومت د امنیت په بانه هغوی د بهرني استادانو او ماهرینو نه هم لري ساتي
بهرني کسان چې مونږ راولو کوریا نه مې تھائیلینڈ نه دا چې نور ځایونو کې غوښتل مای سره خبرې وکړې چې تاسو راشي زمونږ د ټیچرانو سره لګ ملاو شي زمونږ سټوډنټانو سره خپل ایکسپرتیز دا کوي نو غوډر خوشاله شي تیار شي چې خبره اسلام آباد ته راشي نو الته کې بیا غوي وایي چې را نه دا خو کې پی کې ته بځي نو دلته به نو ابجیکشن سرټیفیکیټ پکاري نو ابجیکشن سرټیفیکیټ به وزارت داخله ورکړي نو هغه عجزان ځان سره حیران شي چې را دا موږ څه کوو ما بیا لګ ګیلا وکړه چې را دا نو سی لا اور د پاره نشته ده دا نو سی کراچۍ اسلام آباد د پنده ولې زما د پاره نو سی دا بیا وایي چې دایته به سکیورټي بیا تور کې نو یار زه پروفیسر چې کم دې ز خلکو ته سبق خېما کما بلاس کې تماشا کلاشنکوف نشته لوي
پا په تعلیمی میدان کې د شخصي پوهنتونونو اهمیت ته د پام راګرځولو په غرض د نن نه د پښتونخوا نه شخصي پوهنتونونو په ګډه د لوبو د یوې میلې پیلولو انتظام هم کړی دی چې د سلورو اونو پورې به د پېښور په بیلابیلو پوهنتونونو کې جاری وي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په ننګرهار کې د مثبت بدلون عملی او کلتوري ټولنې 200 ځوانانو ته د اداري مدیریت، انټرنیټ او جرنالیزم په برخو کې وړیا زده کړې ورکړې دي. په دې اړه تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د مثبت بدلون ټولنې مشر استاد عبدالبصیر سباون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل خوشاله دی چې د ښوونیزو لړۍ په 11مه دوره کې په لومړي ځل نجونې هم په بیلابیلو برخو کې وروزلې.
د مثبت بدلون د علمی او کلتوري مرکز لخوا د 200 په تعداد ځوانان چې فارغ شو، په دې کې 11 تنه خويندې وي چې دا برنامه مونږ د 2 میاشتو په بهیر کې پیل کړی و، په وړیا ډول روزل شوی و. د 11مه دوره و د انګلیسي، کمپیوټر، انټرنیټ، ژورنالیزم، اداره او مدیریت او سیاسي اصطلاحاتو په برخه کې روزل شوی و.
ځوانان خوشاله وو چې خپل په هونتونې زده کړو تر څنګ په بیلابیلو برخو کې ځانګړي زده کړې هم وکړي. دوتنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
میرا سیالودین دا د ژورنالیزم په برخه کې مې زده کړه کړې ده، او په هغه څه چې زه نه پوهېدلم په هغه څه مې ډېر زیات ترلاسه کړل. اوس غواړم چې ان شاء الله راتلونکي د خپل وطن لپاره خدمتګار شم.
اسمانو ملفت د ننګرهار پوهنتون د اداره پالیسي پوهنځي دوم کال محصل یم. په دغه مثبت بدلون ټولنه کې چې د اداره د مدیریت په نامه لاندې ما درې میاشتنی کورس وکړ. د دې کورس پیلې چې د زده کړې ما وکړې د پوهنتون زده کړو سره ما ته ډېر زما سره ډېره پراختیا ورکړله.
د ځوانانو د فراغت په دغه غونډه کې د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم برخه اخیستې وه. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې د یادې ټولنې هڅې وستایلې. وی ویل
مثبت بدلون ټولنې واقعا هم دا مثبتې هڅې دي. په وړیا توګه کوي، استادان په وړیا توګه ورځي، واقعا با احساسه خلک دي او ټول با احساسه خلک دوی سره ملګري دي. زه هیله منم چې ټول خلک دوی سره مرسته وکړي.
د مثبت بدلون ټولنې مسؤلین وایي چې د تیرو څلورو کلونو په دوران کې تر اوسه پورې د ادارې او مدیریت، ژورنالیزم، سیاسي اصطلاحاتو، انټرنیټ او انګریزي ژبې د زده کړو په برخه کې تر 2000 پورې ځوانان روزلي، او په پام کې لري چې په راتلونکي کې د کانکور ازموینې د چمتووالي کورسونه هم پیل کړي. دوی وایي چې په ننګرهار کې د بیلابیلو پوهنتونونو استادان د دوی په کورس کې په وړیا او رضاکارانه توګه ځوانانو ته تدریس ورکوي، او د ټولنې لګښتونه ورته د ننګرهار یو شمیر ملي سوداګر برابروي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا د ګل ایاز نه خبرونه اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د اقتصادي راهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره خبرې کوي. اسفندیار ولی خان دا اعلان د جمعې پر ورځ ناوخته د نوخار په منکی شریف کې د خپل ګوند د یوې غونډې ته په وینا کې کړی، او له هغه ویل چې په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې د جوړولو ژمنه وزیر اعظم نواز شریف کړی وه، او له هغه بغیر نور چا سره خبرو ته نه کینو. په کابل سیمو کې د سیاسي ګوندونو اتحادیه له حکومت غوښتنه کړې ده چې دغه سیمو اصلاحات له پارلمان نظر تر زره منظور کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن نن مشال راډیو ته ویل حکومت د هغه ګوندونو اندېښنې هم ختمې کړي چې د اصلاحاتو په برخه کې لري. د پاکستان حکومت د خبریال سیرل المیډا نوم د هغه کسانو له لسټه ایستلې دي پر کومو چې له هیواده د وتلو بندیز دي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویل چې د نوموړي نوم یې له یاده لسټه ایستلې دي، خو د حق پر ضد به پلټنې کوي. د شمالي وزیرستان د تخیل قبیلې مشرانو نن په بنو کې مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د ویجاړ شو کورونو د بیا آبادولو لپاره ورسره مشوره وکړي. په سوات کې سرکاري وکیلانو نن یوه احتجاجي مظاهره کړې. دوی په بنو کې د وژل شوي وکیل د قاتلانو د نیولو او وکیلانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنې وکړې. د هلمند ولایت فوجي چارواکي وایي چې په تیرو دوو شپو کې 130 وسلوال مخالفان په دې ولایت کې وژل شوي دي، او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق په پلازمین بغداد کې د شاګانو په مراسمو یو چاودنه کې 1 کسان وژل شوي دي، او روس او هند اربونو ډالرو دفاعي تړونونه لاسلیک کړي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان ګل ایاز او زمون ټکنیکی همکار جنتن درنا اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زمون لاړه خې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.